په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 12. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سئ. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځني ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی او ترتیبات تقریبا بشپړ شوي. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شي، د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه سوه. د جرګې پر ساحه له څو ورځو د پاکستان امنیتي کونو چاپی واچولې او هلته درول سوي خیمه او د جرګې د تنظیم لپاره نور شان لري کړل او میداني ونیوي. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګری مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ساحه ته ورغلی وو. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 270,000 افغانان په جبري ډول ایستل شوي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی شي. ایرنا دولتي اژانس د هغه پوینه راپور ورکړی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي. د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 210 کورونا یو دستنیدو خبر ورکول شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 28 کورونی، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 50 او د هرات د اسلام کلا له لارې 110 کورونی هیواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورونی په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي. بختر وایي 90 کورونی خپلو اصلي سیمو ته لېږدول شوي دي. هر اونۍ له ایرانه د افغانانو د ستنېدو خبرونه ورکول کیږي. د ایران ترڅنګ له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک څخه د یو ټیکسي موټر د اوښتو له کبله شوی چې په نتیجه کې بل تن ټپي شوی هم دی. د افغانستان ځینو کورونا یو رسنیو راپور ورکړی چې دغه ټیکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی چې تیره میاشت لبنان پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصر الله سره یو ځای د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په ویلامه کې ویلي د شهید عباس نیل فروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل شوی دی. په ویلامه کې ویل شوي چې ایران ته د نیل فروشان د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو وتلې قمندان عباس نیل فروشان د سپتمبر پر 18 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل سو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د تهران د تیر اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په دغو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت پکې پنشه شوی، پر دې هیواد مالی فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو پر متحدانو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن ویلي پر اسرائیل ایران د برید په جواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او بې ثباتوونکو فعالیتونو د کولو د وړتیا د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. روسي چارواکي وایي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن سهار وختي د روسیې پر بلګرود او کراسنودر سیمو بریدونه کړي چې له کبله یې درې تنه ټپیان شوي. د بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي چې په اوستینکا کې د برید له کبله یوه ښځه او دوه نارینه ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي. په کراسنودر کې یوه محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې ځای کې درې کورونه او یو موټر د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له کبله ویجاړ شوي. هغه زیاته کړې چې د ځانی ځان راپور نه دی ورکول شوی. د اوکراین د ختیځ لوهانسک په روین کې نومیسمه کې چې روسي اشغال کړي د تیلو په یو ډیپو کې اور لګیدل. د ټلګرام په محلي چینلونو کې دا راپور ورکول شوی او د اور لګیدنی یو ویډیو هم خبره شوې ده. د اوکراین پوځ هم ویلي چې د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه کې د روسي تر اشغال لاندې د تیلو یو ډیپو دوی وشتلې ده. دا لمی میاشتې وروسته چې هغه وخت هم د تیلو پر یو ډیپو حمله شوې وه دویم برید دی. په جلا خبره کې د روسي دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو ولس بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، دولس د کورسک، دوی د بلګروت او شپاړس نوري د ازوخ پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د ژوند رنگونه.
سلامونه، ستړي مشئ. د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فریده سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. د یو کتاب پلورونکي ورځنی ژوند څنګه تیریږي؟ فکر کوي کتاب پلورونکي په ټولنه کې له نورو ډیره مطالعه کوي، او آیا فکر کوي چې د کتاب خرڅول عاید لري او که نه؟ له دې سربېره هغه کسان چې کتاب لیکي یا کتاب ژباړي، د هغوی له ژونده خبر یاستئ؟ دوی دغه ژباړه یا کتاب لیکل څنګه کوي؟ آیا لیکل یا په ټول کې متن لیکل د هغې ترجمه کول اسانه کار دی که ستونزمن کار دی؟ نن په پروګرام کې له لیکوالانو او د کتاب له پلورونکو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې څومره خلک علاقمند دي د یو لیکوال کار، د یو لیکوال متن، د یو لیکوال ژباړه هغه ولولي، او یو کتاب پلورونکی وکولی شي د هغې نه عاید ترلاسه کړي. په خپرونه کې راسره د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب په خوست کې د ښوونځیو و د کتابونو د چاپ مسؤول شریف الله سروري، خبریال او ژباړنه شابانه خان دوران، او د مومن خپرندوی ټولنې یو غړی ایمالیار سجاد راسره خپرونه کې شته دي. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. دوه میلمانه را سره شته دي، تاسې دواړه ستړي مشئ. شبانه جانې تاسې یو زواب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. مخکې له دې نه چې شبانې ته راشمه، زواب صاحب، که تاسې راته وایي د کتابونو بازار څنګه ده، تاسې کسان لري چې راشي کتابونه واخلي، د کوم کتابونو بازار اوس ښه ده؟
سلامونه، ډېره مننه. د کتاب بازار خو او چاپی رښتیا هم ډېر پیښ شوي دي. د پخوا په شان هغه خوند او رنګ یې نشته، خو لویه خبره دا ده چې موږ هیلې لرو او هڅې کوو، او لیکوال او یو نیم لوستونکي چې دي لا هم له کتاب سره ملګرتیا کوي. نو یو نیم ملګري دوستان لوستونکي چې دي دوی راځي او کتاب سره خپله علاقه پالي.
زواب صاحب، دغه کم کسان چې درځي، علاقه مندان چې درځي، عموما عمرونه په کم دغه کې ویلې ول کې ویلې؟ که ځوانان دي، عمر خورلي کسان دي، خزینه ډېری درځي یا زلمی ډېر درځي؟
د هر عمر خلک راځي، د هر عمر خلک راځي، له کوچنیونه تر سپینګرو پورې، زنانه خزي. نو زه خپله چې ماشومان راشي د دوی راتلو خوشحالیږم، ځکه دوی چې له ده وخت نه کتاب سره بلد شي او دوستی شي، نو دا دوی ته ډېرې ښې لارې پیدا کوي، مطلب یو ښه لاره ده. نو اوس وخت کې د ارواپوهنې یا روانپوهنې او دا د ناولونو او ادبیاتو بازار د نورو په پرتله یو څه ښه دی. نو دا درسي کتابونه چې دي په د خپرندویو ټولنو ته یو څه زیان هم واړو. بلخوا مېرمنې چې وي یا جینې، نو دا د جمهوریت په وخت کې زیاتې راتلې، ځکه په پښتانه ټولنه کې جونې چې دي دوی له میډیا او موبایل چې دي یو څه واټن کې دي. نو په همدې خاطر کتاب سره علاقه زیاته وي او ډېر په ډېر تیرات سره لوستونکي وي.
زواب صاحب، د یو مسؤول په توګه باندې چې یو خپرندوی ټولنه لري، کتابونه چاپوي، بیرته خرڅوي، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، دغه کار ستاسو په شخصي ژوند څومره اغېز کړی دی؟
نو زه خو که د مادي اړخه وایو، نو موږ نه په کتابخانه کې په کتاب لوزي کې نه د کور خاوند شو نه د موټر خو بس هغه د پلار خبره مې که نور اسم یې هم درته ونکړه د کتابونو په منځ کې مې کېنولې او دا رښتیا هم ډېره لویه خبره ده. نو کله چې زه ماښام کې کور ته لاړ شم یا نو پلار مې راته وایي چې څنګه سودا وکړه نو زه ورته وایم نه بازار ښه نه و که نه نو بیا دا راته وایي ځکه نور څه نه وي یو څه مطالعه خو ده وکړه ما لپاره دا هر څه دي. نو خپله د کتاب لورزي کارمندان یا مسلمین چې دي دوی دپاره تر ټولو لوی ویاړ یا خبره چې دا هغه د کتابونو سره نږدې پاتې کېدل دي.
هغه خلک ادي وایي که نه وایي چې چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې یعنې دغه کتابونو منځ کې چې یو کتاب پلورونکی وي حتمن به مطالعه کوي.
حتما زه هغه وخت د مازدیګر کتاب لورزي مسلم نه وم نه په کې کېناستم کور کې وم کور کې مې د پلار کتابونه و نو هماغې ته په لیدو لیدو زما لوست سره علاقه پیدا شو. نو زیاتره وخت زه هم وایم چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې کتابونو ته ځای ورکوي دا مو په ماشومانو په ټولو ډېر مثبت تاثیر کوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اوس په شبانه جانې ته ورشم. شبانه جانې که تاسو راته ووایاست د یو داسې یو خبریالې په توګه باندې چې ژباړې کوئ د نورو کتابونو ژباړه یې بیا بېرته چاپوي او د خرڅون لپاره یې داسې خپرندویو ټولنو ته لیږي ستاسې کار څومره ستونزمن ده او کله چې یو لوستونکی کتاب لولي هغه لوستونکی کېدای شي دا فکر ورسره نه وي چې دا به څومره په سختۍ ژباړل شوی وي که تاسې ورته ووایئ چې هره کلمه ژباړل یا دغه کار کول چې تاسې یو کتاب برابروئ له کومې مرحلې نه تاسې تېرېږئ؟
لومړی کې سلامونه تاسو ته او میلمنو ته. زه خبرې د دې نه پیل کړم چې کتاب او د کتاب د لوستونکي له نظره د کتاب تعریف او یا هم د جملو د درک یا هم د ژباړې درک متفاوته دی خو کله چې ته کتاب ولې او یا هم کتاب سره د مینه زیاتېږي شپه ورځ کې حتما دو ساعت او نیم ساعت کتاب ته وخت ورکوي په کوم څه کې چې شک او شوبه نشته هغه دا دی چې څومره چې ته کتاب لورې هومره دې نظر پراخېږي هومره دې پوهه ډېرېږي او هله کولی شي چې کتاب سم تعریف کړي. خو مهم ټکی دلته دا ده چې څومره چې ته مطالعه کوې په دې ښه پوهېږي چې کوم کتاب درته ښه حس درکوي کوم کتاب ستا د ژوند په رغونه کې او یا هم ستا په شخصیت کې مهم رول لري. دوم براش نه چې د کتاب د ژباړې په برخه کې لومړی کې هم ما چې دا فکر کوه کتاب به مې لوسته په دې به مې فکر نه کوه چې مثلا دا کتاب ژباړې کړه لیکي خپرندوی ټولنې سره ته اړیکه کې کېږي یا هم د دې د چاپ پروسه به څومره ستونزمنه وي. نو ما چې خپل لومړی کتاب وژباړه رښتیا هم چې په پیل ځکه زما پیل هم و او ډېر مې په سختۍ یعنې په ډېره موده کې ما یو کوچنی کتاب و چې هغه شری ټول په ډېرې سختۍ هم وژباړه هم مې چاپ کړ هم ځینې جملې به داسې راته وي چې ما نشم کولی د هغې بدیل په خپله ژبه کې یعنې په پښتو کې پیدا کړم. بیا هله پوه شوم چې رښتیا هم په افغانستان کې نور نړۍ ته په کتو په افغانستان کې ډېر ستونزمن کار دی چې ته وغواړي یو کتاب وژباړې او یا هم هغه توري کټ مټ یا را وژباړې او یا هم بدیل په خپله ژبه کې پیدا کړي خورا ډېر ستونزمن کار دی.
او کله چې دغه د ژبې یادونه مو وکړه کلمات پکې نه وي یا ځینې لغتونه پکې نه وي د دې لپاره چې بیا تاسې سرچ کوه څومره وخت دی اخیسته؟
کله کله به ځکه لومړی کتاب چې ما خپل وژباړه هغه چې انګلیسي و د انګلیسي څخه مې را وژباړه هغه لږ راته ستونزمن و ځکه زما دومره بلدتیا هم انګلیسي سره ډېره نه وه او په ځینو جملو به مې سر نه خلاصېده او که خلاصېده هم ما به دا نه شو کولی چې یعنې پښتو بدیله کلمه دې ته څنګه پیدا کړم چې خپل لوستونکو ته دغه کوم متن چې زه ژباړم ما دا یې په ښکلې بڼه هغوی ته وړاندې کړم ځکه ما خپله لوستي و چې ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او ښه درک شي. نو همدا خبره زما په ذهن کې حق شوې وه او ما دا کوشش کوه چې دغه متن دغه جمله او یا هم دغه څپرکی باید ښه وژباړم. ما به بیا انټرنټ لیده یا به مې مطالعه نوره کوله چې مثلا دا خبره به څه رقم په ښه او روان ډول وژباړم. دا سختیانې وې خو دوم کتاب چې ما چاپ کړ بیا هغه د فارسي څخه و فارسي او پښتو کې داسې لږې جملې شته چې موږ کولی شو د لږ توپیر سره هغه وژباړو یا هم نشر ته ورسوو خو لږ خورا ستونزمن و. مثلا ما به که په ورځ کې ځان ته د کارونو او د پوهنتون سربېره چې ما وخت ورکړه وژباړې ته ما به وخت ورکړ چې زه به په ورځ کې شل دقیقې دغه کوم پاراګراف چې دی دا باید ختم کړم. هغه به ما نه ساعتونه وخت نیو، ځکه کله به په یوې جملې کې په یو خط یو یې هم یو متن کې به زه بنده پاتې شم، هغه به مې ښه نه شو ژباړلی.
مننه شبانه جان، تاسو بیر سره وګرځو. صفی الله نصری د اکسوس کتاب لرونځین د دویم را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې زواب صاحب یادونه وکړه په ننګرهار کې د کتابونو د بازار په اړه باندې. تاسو وایي په کابل کې د کتابونو بازار څنګه ده؟ خلک علاقمند دي چې راشي کتاب واخلي او مطالعه وکړي؟
سلامونه، وخت خیر ټول تاسو. وخت ډېر مننه. دقیقاً په افغانستان کې په مجموع کې کویل شي کوم تحولات چې راغله، کاغه د کورونا نه وو او وروسته چې په هیواد کې سیاسي تحول راغی، دغه چارې تر ډېره پورې له ګړندي حالت نه ښکته شولې او هغه کوم چټکتیا چې موندلې وه ورو ورو کمزورې شولې. خو بیا د وخت تېرېدو سره ورو ورو بېرته د احیا په حالت کې دي. نو د کابل وروستي بازار ته هم په کتو چې زه د یو کتاب پلورنځي مسؤول یم، دې ته په کتو اوس دلته هم وضعیت په نسبت ښه دی، هیله بخښونکی دی. خو بیا هم تېر ته په کتو د هغې سره مقایسې وړ نه دی. نو په دې حساب کوم تغییرات چې په دغو دریو کالو کې موږ احساسوو، هغه دا دی چې مخکې وختو کې زموږ په پلورنځي کې تر ډېره انګلیسي کتابونه پلورل کېدل، د ژبې په حساب کې وایم، خو اوس تر ډېره د پښتو کتابونه پلورل کېږي. خو پښتو کتابونه چې ډېر پلورل کېږي، خو په هغه تیراژ او په هغه تنوع نه چاپي کوم چې په تېر درې کلو مخکې چاپېدل.
د کتابونو موضوعات په بخښنه سره نصري
صاحب،
د کتابونو موضوعات زیاتره څه وي؟ یعنی خلک اوس کوم ډول کتابونو سره ډېره علاقه لري چې وایي خلی ویل ولي؟
تر ډېره د اسلامیاتو په برخه کې او همدارنګه په داستاني ادبیاتو کې ډېر علاقه مندان لري، او دغه برخه کې ډېر د داستاني ادبیاتو مینوال دي. او سربېره پر دې د ژبې زده کړو په برخه کې هم ځانګړي مینوال لیدل کېږي چې په دغه برخه کې هم ډېر کتابونه ترلاسه کوي.
ما ته پوښتنه مخکې ځواب صاحب نه وکړه، که تاسو هم راته ځواب کړئ نصري صاحب، چې کله تاسو خپل کتابونه خرڅوي او د کتابونو په میانس کې استیان ستاسو کاروبار هم داده، خپل څومره مطالعه کوئ، څومره وخت ورکوئ چې کتاب ولولئ؟
د فکر کې چې کتاب پلورونکي به یعنی تر ډېره مطالعه کوي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې شاید داسې وي او په نړۍ کې داسې وي، یعنی د کتابونو کاروبار چې دی او کاروباریانې چې دي په افغانستان کې، چې زه دا کسان وینم، یعنی دوی تر خپل استعداد یو لوړ کاروبار انتخاب کړی دی چې دوی په دغه برخه کې کار کوي، ځکه چې کتاب د هر پرمختګ سرچینه ده. نو د دوی استعداد او دوی وړتیا ته رسیدل تر ډېره ګران دي. خو بیا هم فکر کوم چې په کتاب پلورنځیو کې تر ډېره کتاب پلورونکي مطالعه نه شي کوي، ځکه چې هغه په دغه چارو مصروف وي چې نوی کتاب راوړي، کتاب باید زیات بازار ته وړاندې شي، نو ذهن یې په دغه بوخت وي. خو که په کتابتون کې وي، نو هغه بیا کولای شي چې په دغه برخه کې ډېره مطالعه وکړي. نو موږ هم تر خپل حده پورې کوم کتابونه چې یا نوي وي یا نوي راځي، په ارتباط ځینې سطحي مطالعه کوو، او بعضې کتابونه وي چې هغه خپل پلان ته اچولي او منظم یې په خپل وخت سره یو مقدار مطالعه کوو. نو تر ډېره هغه مهم شاهکارونه وي چې هغه مطالعه کوو.
او نصري صاحب، په کتاب پلورنځیو کې عموما تر ټولو قیمتي کتابونه کوم یو دی؟ همدا اوس په دغه تېرو درېو کلونو کې اعلی دی وړاندې ستاسو په کتابتون کې تر ټولو قیمتي کتابونه چې قیمت نسبت نورو ته لوړ وي، دا کتابونه اوسني کتابونه دي که پخواني کتابونه دي؟ زما هدف دا ده چې هغه کتاب چې قیمت نسبت نورو کتابونو نه لوړ ده، دا په کومه برخه کې عموما وي؟
عموما موږ سره چې دي هغه د سیاسي خاطرو په برخه کې تر ډېره کتابونه چې دي هغه یو مقدار قیمت لري. خو بیا هم په مجموع کې په پښتو کتابونه نهایت ډېر ارزانه دي، ځکه که موږ یو مقایسه وکړو، اوس سنوحه چې یو ناول دی هغه په دري ژبه کې په یو ښه کیفیت سره هغه په زر افغانۍ دی، خو په پښتو ژبه کې هغه 550 افغانۍ پیدا کړي. نو په پښتو کې لامل دا دی چې تر ډېره د کتاب هغه پراختیا ډېره نه ده موندلې په جامعه کې، ډېر نفوذ یې نه دی پیدا کړی چې ارزښت یې ورته درک شوی وي. نو په دې حساب نرخونه ډیر مناسب دي او بیا هم چا څو ډیر قیمتي کتابي یعنی په ډیره محدوده ګټه پکې اخلي دا تر ډیره د پښتو کتابو په برخه کې چې فکر کوم خو بیا هم عامه کیفیت سره عامه د محتوا په حساب یو ښه ژباړه شوی وي خو لامل لري چې هغه د فرهنګي جغرافیه یعنی محدوده لامل لري چې په هیواد کې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خپلې ژبې سره دوی تلویرا یعنی په تعلیمي نصاب کې دوی نه دی راولوي شوی یا د مهاجرت تاثیر دی یا د یو بل جغرافیه کې لوي شوی دی چې دوی نه کیتونه دي چې په خپل ژبه دوی هغه خپل فرهنګي بډای نه کړی.
مننه کور ودان نصری صاحب تاسو بیرته راوګرځم زواب سر کتا سره ته وایي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه د کتابونو کاروبار یا په دې برخې کار کول آیت دومره خنه وی لکه څومره چې د کار زحمت دا یا په ټوله کې هغه مانوي څه چې انسان ته ورکی نسبت د نه چې مادي ورکړي هغه کم دي خو بیا د دغه کاروبار نه د یو چا په توګه باندې چې یو غټ کتاب پلورنځی لري څه ګټه د نور ورنه اخیستی ده سربیره پر دې چې مطالعه کوي آیا دې مخنه ده؟
ډیر مننه او بخي مخکمو یاد وکړه چې زه لنینګرار خو زه لکابل ما خو خبره ده چې د ټول وطن حال چې دی یو دی نو ما خپل په کتاب لوزي کې نه وازې چې دا لوستلو کې بلکې د ډیر استادانو او لوستو خلکو سره پاتې شوم چې دا غوي تاثیر لماته لکونتون کم نه دی
د دې تاثیر چې د کوم کسان تاسو ذکر کړی فکر کوي هغه کسان چې بیا ساسي کتابتون ته راځي کتابونه اخلي تاسو کولی شئ هغه ته ور انتقال کړئ
او نو کیږي زه تر وخت مونږ پر کتابونه غږیږو خو خبره ده دا چې کتاب لرونکي باید خپل کتاب وین کوي د کتاب لخيټه خبر ووسی تر سو یو لوستونکو ته کتاب ورکول شي او خو په وغږیږي مطلب هغه ته تلوسه پیدا کی انګیزه ورکړي چې دا کتاب ولولي نو به د سره کیږي چې لوست چې ده یا دا ملګرتیا چې دا دوامدار شي او زیات شي ځینې خلک دي چې خبروندوی ولادي کتابونه نه ولولي په یو بیمیار ژبه او په بیمیار ډول چاپي وړاندې کوي او یوازې خپل ګټه ته پام کوي چې دا د ډېر کم وخت ګټه ده چې په دې سره د کتاب لوس یا کتاب بازار لا خرابيږي نو کتاب لرونکي ک کتاب وین کوي نو دوی کولای شي چې لوستونکو ته یا غوښتونکو ته کتاب وړاندې کړي او هغه وخت او هغه دغه چې دا مصارف هغه به ځای نه ویتلی
او زواب صاحب تاسو مخکې ول چې تاسو په کابل کې یاستئ په کومه سیمه کې یاستئ دلته د ساسي په سیمه کې فرق کې کتابونو قیمتونه لکه مخکې ما پوښتنه وکړه د افغانستان بهر په نور نړۍ کې هغه کتابونه ډیر قیمت دي چې د یو میلیارډر په ژوند باندې لیکل شوی وي یا د ټکنالوژي په برخه کې وي یا د نوو پرمختګونو په اړه باندې وي عموما که په دې اړه کتاب چاپ شوی قیمت نور کتابونو نه لوړ ده تاسو چې چیرته کتاب پلورنځی لري هلته د کوم کتابونو قیمت لوړ ده
د مخکې ناصری سیاب یاد وکړه نو عموما د کتابونو نرخ چې دی ډیر ارزانه دی دا په دغه خاطر هم دی چې لیکوال او ژباړونکي ته دا غوي هغو زحمت چې دا غنه ورکول کیږي یا وس خبروندوی والا چې دی دوی وس نه لري چې کتاب چاپ کیان ته تر چې دی کتاب لورونکي هغه د خپل کتاب لورځي او کرانه باقی دي نو په دغه حساب کو کتاب په همدغه حساب روان ووسی نو که کتاب لوز زیاد شي کتابونه زیاد چاپ شي نو نرخ به لام راټیټ شي
مننه کور ودان شبانه جان مهرباني اور
او په بخنه سره په اوس وخت کې نو ډیر لوی کتابونه ته خلک زړه نه خکې چې چاپ کی
مننه شبانه جان تاسو ته وایي کده هغه کسان چې ژباړې کی یا لیکوال دي یا په ټوله کې کتاب لرونکي دي اقتصادي اړخ ته تم شو دا دومره ستونزمن کار کوي حتی په یو جمله یو کلمې پسې په ساتونو ګرځي بل اخر یو کتاب جوړ شي هغه چاپ شي او لوستونکي وانخلي خرڅ نشي دغه وضعیت یو لیکوال ته ژباړن ته او کتاب لرونکي ته څومره زیان رسوي
د کتاب خرڅ او مطالعه او یا هم زستونکو ته رسونه د یو لیکوال دی او شپاړان او یا هم د هغه چا چې د کتاب د رسونې په برخه کې کار کوي یو ستر ارمان دی لکه څنګه چې ما لومړی کې مطالعه کوله ما کتابونه اخیستل کله به افسوس تلم کله به دانش خپرندې ټولنې ته تلم او یا هم نور ځایونه به مې کتابونه اخیستل او کله به می آنلاین کور ته راوختل زنګ به می وه کور ته راوړو مطالعه به می کوله خو هیڅ کله می دغه نه دی کړی چې د چانه کتاب واخله ما اته توفه به چې راکوله ما به ویل چې زه دا بس په وړیا ډول نه غواړم ادي خپل کټول نه خپل نیم قیمت خورانه واخله نو په دې برخه کې چې کله ما خپل کتاب چاپوه لکه څنګه چې دلته نصیر صاحب شته جواب صاحب شته په افغانستان کې لیکوال یا ژباړن چې کله کوم کتاب غواړي چې چاپ کړي یا وژباړي لمړی دې زړه نه خوښوي او یا هم دای په ذهن کې نیوي چې د دې نه به ماته عاید راځي او یا هم زه به د دې په پای کې یو څه لاسته راوړم یا په نقدي ډول خو په نورو نړۍ کې که په نورو نړۍ ته وګورو یا هم افغانستان د هغوی سره پرتله کړو دوی کتاب ژباړې لپاره د کتاب د لیکوال لپاره همداسې هغه د کتاب د لیک نه تر چاپ او تر رسونې په برخه کې چې کومه پروسه ده دې ته یې کار ویلی خو متاسفانه چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ نشته د کتاب چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې داسې یوه اداره او یا هم داسې څه نشته چې د دوی د تشویق او یا هم د هڅونې لپاره کار وکړي خو ډېر لیکوالان چې ما لیدلي د ژوند نه بخبره یم او یا هم ورسره مې خبرې اترې شوې دي ځکه زه هم پخوا چې د خبریالۍ په برخه کې مې کار کوو دوی سره به مې خبرې کولې یا هم مرکې کولې هغوی به ویل چې موږ یوازې دا غواړو چې خپل ژبه بډایه کړو د ژبې بډاینې لپاره دا موږ ته یو ستر کار ښکاري نه دا چې موږ کله کتاب ژباړو او دغې مادي برخې ته هم موږ په تمه اوسو خو دا خورا مهمه ده په افغانستان کې او یا هم په هر نړۍ کې چې لیکوال غواړي کتاب چاپ کړي او یا هم ویلې کړي او یا هم ژباړي دې ته هم باید یو څه په پام کې ونیول شي خو په افغانستان کې چې دا خبره خنشته همدا ده چې اوس مهال لیکوالان یا وی هم پخوا هم داسې ډیر و چې کتاب به چاپ شو یوازې به کتابونه اخیستل یعنی داسې ول چې د کتاب د چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې به مادي برخه کې یوازې کتابونه ترلاسه کول خو پیسې نه خو دا ډیر سخت کار دی زه په دې هیله یم چې زموږ په هیواد کې ور بیا د کتاب مطالعه د کتاب چاپ او یا هم د کتاب بازار بیا هم ګرم شي د لیکوالانو ژوند چې نن سبا کله چې هغوی زړیږي ډېر سخت حالت کې وي دغه حالت خرابوي
یعنی دغه ستونزمن ژوند چې یو لیکوال ورسره هغه دوی په ځوانۍ کې وي په ځانګړې توګه په زړښت کې وي مخکېږي علت یې دا ده چې په ټولنه کې ځوان قشر مطالعه نه کوي د هغوی لیکنې نه اخلي
بېلکل بېلکل همدا چې په لیکلې ناخلي مطالعه سره شوق علاقه نوي ډېر دي ته په ډېر دي ته ناس چې په وړیا ډول یا هم د ډالې په ډول لاس راوړي ډېرې د سیګور ما چې کله یو لیکوال او یا هم لیکوال ما چې په خالي ځ کتابونه مثلا په افغانستان کې ډېر چاپ کېدل دوی به چې د خپل کتاب د زیری په ډول یو پوسټ کو یا هم کتاب به شریک چې دا کتاب چاپ تلاړي هم چاپ شو لومړی کومینټ بچی راتلای لومړی خبره بچو او یا هم چور سره مخکېدل بیا پیدا ویل چې پی ڈی ایف نشته چې موږ تراولېږي هم دغه نن هم چې کوم کتاب چاپ شي او خدای دې کې چې په هر برخه کې وي او لومړی کومینټ او یا هم لومړی خبر چې لیکوال یې ورنل او سره مخکېږي هم ور سره کېږي دا وی چې پی ڈی ایف خو دا د مطالعې فرهنګ نشته د لیکوال قدر ډیر کم دی د کتاب سره د مینې اکه چې دا ډیره کم ده همدا دی چې نه لیکوال ته خلاص راځي او یا هم کوم لیکوال چې کوم زحمت بس دغه زحمت دې تنه تر لاسه کوي نتیجې
مدن نصری صاحب که تاسو درا شما اوس په افغانستان کې د کتاب پلورنځي او سربیرا خپل دغه کتاب پلورنځي او انلاین ویب سایټونه جوړ کړی دي په کې انلاین کتابونه اچي کوم لیکوالان چې غواړي مخکې شبانه جان یادونه وکړه چې لوستونکو غوښتنه کوي چې پی ڈی ایف ولېږي که چیرته دا پی ڈی ایف مثلا د پیسو په بدل کې یو لوستونکو ته لیږل کیږي داسې کوم حل لاره باندې کار شوی دی تاسو داسې جوړ کړی کوم سیستم مو جوړ کړی
دقیقا دا خو د نن ورځ یو اړتیا ده په دې برخه کې چې موږ کومې صدای کار نه شوی دی هغه مو کړی دی او ځینې پېچلتیاوې شته چې د ژبې په حساب اغه باید حل شي لکه امازون کې د پښتو ژبې نه سپورټ دی چې پښتو ژبه په ریښتیا نه سپورټ کې یو دایو جدي څه زده او ځینې کتابونه په استثنایي توګه سپورټ کېدای شي چې د هغو سپورټ کوي او هغه تر ډېره په نړیوال بازار کې د ډېرو کسانو لاسته رسیدلی خو بیا هم موږ په یو محلي مارکیټ کې د اړتیا لري چې باید د افغانستان په ډیجیټل برخه کې دا ورکیا به شپوي. نو په دې اساس موږ خپل هڅه روانه کړې ده، ان شاء الله یوه ښه پایله ته به ورسی او خلک به وکولای شي چې په الکترونیک باندې هم پښتو کتابونه ولوستل شي. نو دا یو ورکیا ده چې وخت نو اتمن خلک راشي.
ځوانان له خپل لري چې آنلاین په آنلاین ډول باندې مطالعه وکړي او کتابونه ترلاسه کړي کنه؟
دوی خو یو وخت نه کوي، خو ما د کوم سروې نه دلوستي چې دوی په دغه برخه کې څومره کتابونه لوستلي. خو بیا هم دوی هغه علاقمند لري چې یا سب باندې د کتاب غواړي یا داسې وایي چې موږ په بهر کې د کتاب فزیکي باندې ته موږ لاسرسی نه لرو. نو کوم سروې تر اوسه داسې نه ده شوی چې په دغه برخه کې څومره کتاب لوستونکي موږ لرو او چې پښتو کتابونه لولي. خو بیا هم دا د کتاب په فزیکی باندې چې دا د دې سره ډېر لوستونکي آرامي احساسوي چې هغه د روان دی یا کې ځکه را هو امر نه ته د سترګو ستونزې ده په دې سب دوی ډېر آرامي ورسې احساسوي. خو د الکترونیک باندې نه دوی ورته احساسوي چې ته ډېر هغه دوی د نل لاسرسي باندې بولي. او بیا هم یو تا د کسان مې دا وایي چې موږ سره متاسفانه ډېر سافټ کتابونه شته دي، خو یو هم مهم نه دی ته مطالعه کوي. نو په دې اړه به څه وایو خبره شته چې کومه سروې نشته چې یعنی دوی څه ورسې دي خو وختونه کې ډېر دي.
او پښتو برخه کتابونه تاسو ول چې امازون کې نه سپورټ کیږي، بیا د سې لیکوالان شته چې پښتو انګلیسي ته وژباړي او بیا په نړیوال بازار کې خرڅ کی؟
او د سې هڅه هم شوې دي او نتیجه ورکړې ده، ډېر په اسانۍ هغه سپورټ شوې دي. خو بیا هم د معیاري ژباړې کار ډېر اړتیا ده چې ډېره کاره توګه ژباړه وشي، څو مفهوم ته واخیستل شي. او د موږ ژبې ته هم چې کومې ژباړې کې په دغه کې هم موږ ډېر ستونزې لرو، ځکه چې ډېر اکاډمیک کتابونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي. او لامل یې دا دی چې په پښتو کې ډېر قوي قاموسونه نه دي نشته، او په دغه برخه کې یوه لویه دولتي سرمایه‌ګذاري نه ده شوې چې د دا ماجرا نامو وکول شو خپل ژبه بډاینه ته کار وکړو، ځکه قاموس دی ویژه به مور ده او دا ته اړتیا ده چې باید په دغه برخه کې د دولت په سطحه یو معتبر سرمایه‌ګذاري وشي.
مدنه زواب صاحب، که تاسو تراشم کله داسې شوې دي چې یو کتاب تاسو ته د چاپ لپاره راغلی وي یا د خرڅلاو لپاره راغلی وي، خود ولیکوالانو یا دوج باړانو په عین وخت کې ور باندې کار کړی وي، عین موضوع وي، دومره تفاوتونه پکې نه وي، او کله چې بازار ته وړاندې کوي د دواړو لیکوالانو یا کچاش باړه کړی وي هغه یو نه خرڅيږي؟
دا خو ژباړل شوی کتابونه کې زیاتره موږ د سمختیګو لکه په دې روستیو کې راست په نوم کتاب چې ډاکټر صاحب ستانګزی صاحب هم ژباړل او میر احمد یاد صاحب هم ژباړل، خو اول د ستانګزی صاحب چاپ شوی مو ژباړل شوی مو. نو بیا د کې خرڅیږي خو زیاتره، نو ژباړل شوی کتابونه تر ډیره خرڅیږي، د خپل لیکوالانو کتابونه خلک په کمه باندې خوښي. نو بیا خو زیات خرڅیږي چې خبازار دي چې خرڅ بدل شوی وي.
د یو کتاب
او دا دومره لوی ستونزه نه ده، دا دومره لوی ستونزه نه ده چې یو کتاب دوه نفر یا درې نفر وژباړي، خو البته دلته د کتاب د نه پلور یا په ډېر کمه بڼه د پلور لامل دی چې یو کتاب دوه واري ولې را وژباړل شي، ولې په بل کتاب کارونه شي.
په دې برخه کې خبرندوی ټولنې څومره ست کوله شي لیکوالانو سره یا ژباړانو سره؟
په دې برخه کې څه نه دي شوي، نو دا به د حکومت له لوري کېږي. اوس دغه چې دی اطلاعاتو کلتور وزارت، نو د ایزبین دغه رئیس دی د کتاب د ثبت کولو، نو که ثبت کېږي یو وارې پوښتنه کول په کار دي چې کوم کتابونه ژباړل شوي دي او کومې وژباړو کومې ونه ژباړو، نو دا غوره لاره ده.
او ځواب صاحب، که دا راته وایي کله چې یو کتاب ډېر لوستونکي پیدا کوي، خلک ډېر اخلي، د دې کتاب ځانګړتیا څه وی چې خلک ورپسې ډیر راځي؟ تاسو دغه کتاب په اړه باندې چې کلی یو څو ورپسې راځي ور باندې خرڅوي ډیر معلومات ورکوي، او کنه د کتاب محتوا بیا په قراره د دې سبب کیږي چې کتاب ډیر خرڅ شي؟
ځینې کتابونه دي بازار ته پرواتو یو دم خلاصي، ځینې کتابونه دي چې کلونه په وړي خو یو اړ را مشهور شي. ما خپل یو کتابو البته داستانو چې پولات څنګه کلکې د پنوم ناول، نو ما سره ډیر پوښان نه خو یو 15 ځانې به پاتې، نو ما دا په کلونه نو پیرل، نو چې کله می دا ولوس نو می کول شو چې دا 15 ځانې په خلکو خرڅ کړم.
یعنی د کتاب په پلور کې کتاب پلورون کې رول لري
ډیر ډیر زیات ډیر زیات د کتاب په مولو کې د یو معیار په پیدا کولو کې په دې ټول کې خبروندوی ټولنې پوره ونډه لري
مدنه کور ودان شبانه جان کتاب سره ته وایي مخکې اوس زواب سه یادونه وکړه چې د کتاب په خرڅولو کې د کتاب په مشهورتیا کې د خبروندوی ټولنې یو کم کس شغه خرڅي رول شته ده کله چې لیکوالان یا ژباړن کتاب لیکي او خبروندوی ټولنې ته وړاندې کوي تاسو دې قرارداد کې په کومو مسایلو باندې خبرې کوي او د دغه کتاب لیکوال ته ډیره ګټه رسیږي خبروندوی ټولنې ته د دې کار نه
په دې برخه کې د کتاب د مشهورتیا او یا هم د ډیر خرڅلاو په برخه کې مهمه برخه مارکیټینګ دی چې په هر برخه کې هر تجارت چې کوي هر برخه کې چې ته غواړي پرمختګ ولري لاسته راوړنې ولري مهمه مارکیټینګ دی چې تر زیاده ما چې کوم مارکیټینګ لیدلې دی د افسوس او یا هم تر څنګه نور داسې چې کتاب په برخه کې خبرندوی ټولنې دی هغه یې کار کوي داسې ډېر کتابونه دي چې ما کله میډیا لیدلې د لوستونکو په صفت میډیا کې مې چې کله لیدلې دي چې مثلا لوستونکو ډېرو دغه کتابونو په اړه پوسټونه کړي دي خبرې اترې کړي دي مجلسو کې مې دغه په اړه اورېدلې دي زه هم دې ته هڅېدلې یم چې زه باید دا کتاب لاسته راوړم او یا هم دا کتاب په یاد زه هم مطالعه کوم چې ځان پېکو کوم د کې څه دي چې ټولې خپل کړي دي او یا هم ښه حصې ورکړي دویم د لیکوال او د هغه څوک چې کتاب وړي چاپ کې دغه سره هم دا د کتاب په بخښنه مشورتي اډي ورته کولای شي چې اسانه وي کتابي خو او پرول شي مثلا کتاب کته په مارکیټینګ کې ورته کومه کې څنګه کې مینوال ځان تر اجازه کې خو وخت کې خوب پلور کیږي او که هر کتاب په اړه څو معلومات نه لري چې د دې محتوا څه ده د دې بڼه څه ده او یا هم په دې کې څه دي چې وایي چې یو لوستونکي دې ته مجبور کی چې دا کتاب مطالعه کړي دا بیا سخت ده چې و پلور شي او دا چې مثلا یو لیکوال کوړی یو کتاب چاپ کې خبروندوی ټولنې سره چې قرارداد کوي هر ټولنه ځان ته یو اصول لري چې دغه اصول په اساس باید کتاب وژباړل شي کله وژباړل وي هغه د مطالعې او یا هم د نظارت خوروسته چاپ ته د قرارداد لاسلیک کیږي لاشي مثلا په هر ټولنه کې چې تجوان کوي د اصول خلاف نه په هغه هیواد کې کوم اصول دي د میرمنو په برخه کې چې کوم کتابونه چاپیږي او یا هم چاپېدل په خپل افغانستان کې او یا هم د دینی په برخه کې چې د حق اصول ته په کتو سره چې د اطلاعات او فرهنګ او یا هم د هر هیواد کوم اصول چې دي د هغه په اساس یو لیکوال چې کتاب لیکي او ټولنې چاپي دغه په تطبیق سره بیا کولای شي چې کتاب چاپي نو دا هغه برخه دي چې د کتاب مشهوریده او یا هم خرڅلاو په برخه کې مارکیټینګ او د کتاب د چاپ په برخه کې دولت او مثلا افغانستان مثال ورکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې نور هم ښه اقدامات کوي دغه هغه برخه دي چې لیکوال کتاب کتاب او ټولنه سره مرسته کوي چې په خپله ډول خرج شي او لیکوال هم کتاب وژباړي او ویلیکي
او شبانه جان کډاره ته وایي تاسو چې کله ژباړه کوي یا کتاب لیکي اتمن دا په پام کې نیسئ چې تاسو اډینس په څوک وي تاسو لوستونکي په څوک وي دغه حالت په کتو باندې تاسو څه فکر کوئ اوس مال په افغانستان کې خلک څه ډول کتاب سره علاقه لري چې دوی ولولي
ما چې د خپل دوم کتاب اوس پر لمړی ما هغه کتاب لوستی و بیا مې ډیر خوښ او په اړه مې معلومات وکړل بیا پوه شوم چې هغه کتاب د میرمنو لپاره دا یو کورنۍ چې غواړي ماشوم ولري هغه لپاره څومره ارزښتمن وي هر لیکوال دغه سی یو ډله په نظر کې نیسي هغه د لپاره غواړي چې کتاب وژباړي او یا هم ویل کې زما هدف دا و چې دا کتاب وژباړم د ژبې لپاره د بټاین لپاره هم یو کار به وکړي او هغه کورنۍ چې مثلا یو میرمن او یا هم د هغه خبره ټول د ماشوم په برخه کې و مثلا چې کله یو میرمن او امیدوار وي دا به څه رقم کیږي څوک پروسه لري څومره باید سمراسته وشي پر یوه ځای کې څومره ستونزې زما هدف فقط دا و چې د کورنۍ په کورنۍ کې میرمن او کله چې په دې په دغه حالت کې وي دا مې هدف و نو هر لیکوال ځان ته دا هدف لري چې په ټولنه کې یو ګروپ د ځوانانو د نجونو وي کالکان وي او یا هم هر برخه کې چې هر عمر کې وي هغه دوی په نظر کې نیسي کتاب ورته ژباړي، مثلا د ادبیات په برخه کې، د ټولنیز موضوعات په برخه کې، تاریخ او همداسې دینی علوم او نورې برخې چې دي په نظر کې نیول سره کتابونه ځان ته بازار هم لري او لیکوالان هم لري. نو زما دغه هدف و.
مننه کور ودان بیرته به درته راوګرځم. اوریدونکو لري ته په تمه د دوی به راوخلې. نومره ته واخلې. لکوم زما اړیکه نیولې.
السلام علیکم، زه عبدالله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نه در سره په تماس.
عبدالله د هلمند نه ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني که څه پوښتنه لرې له میلمنو نه په کتابونو، د کتابونو په پلورونکو، په لیکوالانو خبرې کو.
پر دې بحث ته خو کومه خبره نه لرم، خو ما یو پیغام ورته وایي سړي چې دا خپور شي.
مهرباني
دا نه ادب خور ځان چې د حکومت سره طالبانو د کوکنارو کښ په هلمند کې ډېر پخوا به کړی کېدی، نو هغه را باندې بند کوي. اوس نه یو مرسته شته، نه یو بل شی شته، نه یو داسې کار شته چې موږ په اخته کې. نو دا د حکومت موږ یو غم وخوري، یا دې داسې توخو مې شی راته پیدا کړي چې ما پرمختګ پکښې یعنې په قیمت ګران یا یا دې بېرته تا راکړي، لا چې دوی خپله ډالر خوري موږ ته دا پارا کور باندې غیم را باندې بند کړ. دوی خپل نړیوالو دغه ته ناستې مرستې ته ناستې، زموږ غږ هیڅوک هم نه اوري.
مننه عبدالله، کور ودان ستاسې پیغام موږ واخیسته، په دې هیله چې چارواکي ستاسې غږ واوري او په دې برخه کې له تاسو سره همکاري وکړي. کوم کروندګر چې د کوکنارو له کښت څخه راګرځول شوي تر څو دوی وکولای شي پر ځای غنم وکري، یا ورته نور کوم کښت چې دوی اړتیا لري ورته لاسرسی پیدا کړي. کور دې ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه. نصري صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په ځینو کتابونو باندې بندیز لګول شوی دی، یو اجازه نه ورکول کېږي چې خپرندوی ټولنې هغه کتابونه خرڅ کړي. دغه کار ساسې د کتابونو د پلور په بازار څومره اغېز کړی دی چې مثلا یو کس راځي غواړي کتاب ترلاسه کړي خو نه وي، که دا کتاب د هر څه پاړه باندې وي، خو یو کس یو کتاب پسې ګرځي تاسې ورته نشي برابرولی، دې ساسې په کار اغېز کړی ده؟
په مجموع کې د کتاب په وړاندې خو لازمه ده چې کتاب سره باید هېڅکله د محدودیت کومه پالیسي نه وي حاکمه. خو بیا هم که په یو هېواد ډېره ازادي هم ولري، خو بیا هم باید خپلو ملي ګټو، خپلو ارزښتو ته په کتو ځینې محدودیتونه ولري، او دا په هر هېواد کې شته دي. نو په دې اساس په افغانستان کې هم چې دوی کوم معیارونه ورته وضع کړي دي، او هغې په اساس دوی ویلي دي چې دا د موږ د ارزښتو سره په ټکر کې وي، هغه باید بند وي. نو د دوی د تاسیس په اساس یې هغه بند کړي دي. نو هغه کتابونه یا مجموع کې وویل شي چې کله دوی غواړي هغه ترلاسه کړي هغه نه وي. دلته هم د افغانستان کتابونو هغه مراجعین یا لوستونکي چې دي کچه یې دومره لوړه نه ده چې موږ هغو ته ونشو کولی چې ووایي چې دا کتاب موږ نشو درته تهیه کولی، یا په یوه لوړ تیراژ هغه کتابونه په کار وي. نو هغه تعداد او تنوع د کتابو دومره زیاته نه وه چې هغه په دغه برخه کې یو منفي اغېز وکړی شي. خو بیا هم چې کوم وضعیت اوس حاکم دی، او کوم لاسرسی چې نن ورځ په نننۍ نړۍ کې دی، یعنې ډېری تعداد کسان یو کتاب، حتی که یو کتاب هم چاپ شوی وي، ډېرو کسانو ته اوس د انټرنیټ د لارې نه دوی ترلاسه کړي دي، او په الکترونیکه بڼه دوی توانېدلی دي چې هغه کتاب ترلاسه کړي. که فزیکي توګه دوی په کتاب پلورنځی کې نه دي پیدا کړي، نو دوی په هغه بڼه پیدا کړي دي او لوستي دي.
نصري صاحب، دلته یو بله پوښتنه کوم. ځینې کتابونه په داسې ډول باندې لیکل کېږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه ځي تیریږي او له هغې نه وروسته خپرندوی ټولنو ته راځي، دغه پروسه پکې شته ده. خو ځینې کتابونه داسې وي چې دغې خپرول دغې ټولنې د اصولو خلاف وي، یا د هېواد ګټو سره په ټکر کې وي. که چیرته دغه کتاب بازار ته راورسیږي، خپرندوی ټولنې بیا که وغواړي خرڅولی شي او که نه خپلو اصولو ته پام کوي؟
نه پوهېږم، په دې برخه کې هر خپرندوی به خپل معیارونه او خپله وړتیا لري چې دوی په دغه برخه کې کوم تصمیم نیولی شي. خو کوم خپرندوی نه چې هغه د اطلاعات فرهنګ جواز ولري او بعضې ژمنه یې کړې وي، فکر کوم چې په دغه برخه کې به دی محتاط وي او کوم اقدام به نه شي کولی.
مننه کور دې ودان. اوریدونکو راسره دوی راخلو. نومره ته واخلې. لکوم ځای ما اړیکه نیولې.
پر دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې وګ جوړ به صاحب له هدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی مهرباني کې ته پښتنه لري اورو
مننه خدای خوشاله کړه پر دې خور کې سلام مهرباني ته وایم ان شاء الله موضوع خدای کتابو اړوند خورجانی
بالکل مهرباني اتل صاحب
پر دې سال خور کې بل د پیلمن ولایت کې په خوازما په یادې د ځوانانو یو رقم د کتابونو مطالعه کول مثال د خبري رقم کتابونو خورجانی اخستل بیا څه به ځانونه بوخ په ساتلی وه یې دغه معلومات خورجانی د ځان لپاره زیات کی تر چې کتاب چې بیرانې خورجانی په خطبه نو ځوانانو به څه په بوخ په دغه کتابو باندې خورجانی وسته بعد مرغه دغه خپل رسنی چې پیراستی وي لکه فیسبوک سو ټیکټاک سو خورجانی دغه سمور خپل رسنی سولې د بعد مرغه بعد ومه باور وکړه ټوټل په ایلمن کې خورجانی خالد ازمر په منډیکه کې د ازمر په اوزه کې چې زه د ازواران کم پیژنم په خدای کې یاد کتاب سره مینه دوغنه زیاته د خورجانی نه مثال د خبرې د دینی کتاب سره نه ریاضي کتاب سره خورجانی وګر د په خپل رسنی باندې بوختي نو خورجانی زما د ځوان په صفات باندې پر خپل ځوانانو باندې دغه دغه چې په خاله کې تومري د افغانانو خلکو چې مینه د کتابو د لیکلو سره زیاته وخورجاني باید وس موږ ځوانانو لږه سی هغه لیکلو وس شاته پرې نوز د خپل د پلار د نکمه سلط سره وخورجاني د کتابو سره مخکې ما اشاره ورته وکړه وس د ازمږ حوزه د هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره زده کې خورجاني موږ ژوند کوو دلته په خاله ډیر دکانونه و د کتابونو به فلورل خورجاني له بعد مرغه وس د خاله رسنی پر اتک سره چې مثال پر مختګ د خاله رسنی کړی دي په خدا کې هغه دکانونه لا په دغه بازار کې د خورجاني زکه ځوانان زنه به تشکیل کتابو ته چې ځوانانو کتابونو
یعنی انټرنیټ اتل ساسي پسیمه کې انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي پر مختګ او د ټولنیز رسنی او ډیر پراختیا د سبب شوې ده چې ځوانان د کتابونو د مطالعې نه مخ واړوي
بېلکل کو خورجانی خبره ده چې اوس به ما د خپل مان نه کوي چې موږ ځوانانو پر فیسبوک او پر خاله رسنیو د شان کتلې پر دې خورتي چې هغه د ټولنې لپاره پدې خورې بدبختانه باید وایم چې د شان خورجانی پر فیسبوک باندې ګوري چې هغه زموږ د دین او د مذهب سره مثال د خبرې تړون نه لري یعنی
نه نه تاسو خور دې ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې وا او د هلمند ځوانانو د ستونزو په اړه دی ویلې د خپل اوریدونکو مرا خپل به عمل منو تاسو شنو مدري ته وخت علیکم زید اړیکنی ولې
زه محمد دیدار توحیدیار ما ل میدان کار نه اړیکنی ولې لیکوال شاعر ما
توحیدیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته شاعر او لیکوال یاست یادونه مو وکړه کوم کتاب مو چاپ کړی د تر اوسه پورې کنا لیکنی مو تر اوسه ځان سره دی
بل صاحب یو کتاب مې چاپ کړی دا د حق صفاتونه د باطل تابوتونو په نوم باندې بیا وسایم او هغه بل چاره ته چاپ کړو اوس مې یو کتاب لیکلای دا په ډیپ سره ډیزاین کړای مې دا تیار به تکمیل کړای دا یو جلد مې چاپ کړای دا هغه په جپ کې را سره دا نور توان نه لرم 300 صفحې کتاب دا او خلک هم ډیره پښتنه رانه کوي چې دا کتاب مونږ چیرته پیدا کو زور ته وایم چې زور را توان نه لرم چې چاپ یې کما بس دا جپ کې مې را سره دا نور په ډیپ دره سره کتاب واتس اپ ته دا وستا ستم در لګلای سم نو دا سه مشکلات سره موږ مخامخ یاست موږ غریب خلک بیچارهګان خلک توان نه لري چې کتاب چاپ کو دا سه څه سره مخامخ
یاست توګه دا کتاب دې په څومره وخت کې لیکلای دا
دا مې صاحب دا سه یو لاس کال کې به لیکلای
او موضوع چې دا د څه پاره دا
موضوع شاعری دا
یعنی تاسو خپل شری ټولګه برابر کړی دا غوړی چاپ کوي توحیدی صاحب دغه کوم کسان چې تاسو وايي چې زموږ ساسي کتاب پکار دی یعنی دغه لوستون کې دوی علاقه مند دي چې تاسو نه دا کتاب واخلي تاسو ور باندې ولې نه خرڅوي د پیسو په بدل کې
صاحب زه څه درته وایم چې دومره لوستون کې د ما د کتاب دومره شایقین دي چې زه د کتاب د چاپېدو توان نه لرم چې چاپ یې کوم کنه
زمګه د عامل باندې دل تدید دوی به تاسو ته لارښوونه وکړي که څه حلار ساسه د غستونځي ته وي چې تاسو په مالی لحاظ باندې توانای نه لري خو کتاب مو چاپ ته تیار ده دوی به تاسو لارښوونه وکړي مننه توحید صاحب چاړي کې دنیو الیوا ځواب صاحب که تاسو زمګه غوریدون کې تاسو ویل غواړي
سوشل میډیا په اړه او ملګری ویل چې په هلمند کې سوشل میډیا د کتاب نه خلق لري کړی دي اصل خبره ده چې دا زما په نظر سوشل میډیا چې دا د کتابونو بازار نشي خرابولې او نو د کتاب لوس او حقیقت البته مطلب مثلا مخکې شبانه خوروي چې مطلب زه یو اعلان وینم نو بیا هغه کتاب ته متلوسه شي تر سو تر لاسه کوم ویل ولم خو زمونږ د خلکو افراد چې ده پاره برخه کې چې کړی ده نو هغه د تاوان لامل ګرځیدلې نو ډیر او منفی کارونه چې ده دا د لوس نه بلکې د ژوند د نورو چارو د خرابې لامل ګرځیدلې ده
دغه ورور چې ولې کتاب تیار برابر کړی دی خو مالی لحاظ توانایي نه لري چې کتاب چاپ کړي، څه بل حل لار شته چې دا وکولی شي خپل کتاب تر لوستونکو ورسوي؟
اوس خو د شعر بازار یا د شعر د کتابونو بازار ډېر تت شوی دی، بل دا چې شاعران هم بېخي زیات شوي دي، نو کتاب تخبرندوی والا بېخي زړه نه خکوي، نو دا کولی شي چې په هماغه کلي یا په ښار کې له کوم شتمن یا له تجار نه د کتاب مصارف واخلي او له هغه مننه پکې وکړي چاپې کړي، یا همدغه پیسې راکرس کې کتاب چاپ کړي، دا څوک چې علاقه مند دي دوی په دوی خرڅ کې بیرته پیسې لچا چې پور کړي دا غته ور کړی او خپل هم ګټه وکړي، بیا هم کولای شي کومې خورندوی ټولنه والا ورته زړه کړي.
مدنه کور دی ودان زواب صاحب شبانه جانې که تاسو ته راشم، د لیکوال زحمتونه او دغه دومره تکلیفونه چې د یو کتاب د لیکنې لپاره د یو ژباړې لپاره یې تیري د هغه عاید په بدل کې چې بیرته یې ترلاسه کوي ډېر کم دی یا په هیڅ باندې حساب ده. په دغه سي شرایطو کې د دې نه علاوه چې یو لیکوال غواړي ټولنې ته خدمت وکړي، د ځان د سپورټ لپاره، د کورنۍ د ملاتړ، مالی ملاتړ لپاره، ورته په کار ده چې د لیکوالۍ د ژباړې یا د دغې فن چې لري د دې تر څنګ یو بل کاروبار وکړي؟
په دې برخه کې لکه څنګه چې موږ مخکې ورور یادونه وکړه چې کتاب مې کاشي ټولګه ده پیچاپه پاتې اندسې لسکونه نور لیکوالان زه پېژنم چې ډېرې ښې داسې مطالعې چې کړي دي، کتابونه او موضوعات ورسره دي، ښه کتابونه چې چاپ کړي نه دي او په لیکنې پاڼه ورسره شته، خو د خپرونده ټولنې او د دې دغه مالي وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې هغه کتاب چاپ نه کړي. که دلته موږ داسې ویبسایټونه ولرو لکه امازون کې چې مخکې نصیر صاحب یادونه وکړه، د پښتو کتابونو بازار ډېر کم دی، خو نور کتابونه د نورو ژبو په برخه کې وګورو، هغوی ټول نه غواړي چې خپل کتابونه په فزیکی ډول چاپ کړي او خپل لوستونکو ته ورسوي. که داسې ویب سایټونه جوړ شي، که داسې برخه ټکنالوژي په برخه کې هم کتابونو ته کار وشي چې په آنلاین ډول موږ که مطالعه کوو هم هغه ته باید پیمنټ وکړو او یا هم کار ترلاسه کوو چې باید هغه کتاب موږ ځان سره ولرو، هم لیکوال ته مثبت پوینټ دی او هم لوستونکو ته. نو په دې برخه کې که زموږ هېواد کې هم داسې پرمختګ وشي د کتاب د ډیجیټل کولو په برخه کې او یا هم د کتاب لپاره د لا اسانه ترلاسه کولو لپاره او یا هم د ویش په برخه کې، دا به ډیر ښه وشي. خو نن سبا که موږ وګورو چې لیکوال که یوازې لیکوالي وکړي او دې ته کښېني چې خپل هېواد ته په کتو سره، خو هر لیکوال ته دا په کار ده چې د دې تر څنګ یو بل مصروفیت ته او یا هم بل کس په کار هم زده کړي. خو نورو هېوادونو کې زما په نظر اړتیا ورته نشته، هغوی یوازې خپله دغه وخت او یا هم دغه کوم د وخت سرمایه چې لري د کتاب په پنځونه باندې د هغې په ښه لیکلو او یا هم په ښې تیوریانو باندې تېروي چې مطالعه وکړي، د ښې مطالعې سبب دا کېږي چې دوی ښه لیکنې هم وکړي. خو خپل هېواد کې چې ګورم لیکوال ته پکار ده چې د کتاب لیکنې تر څنګ یو بل کس په کار هم زده کړي.
ډېره مننه، وروسته به راشم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. نصري صاحب، ستاسې په باور باندې دغه مخکې اورېدونکو چې ویلې دا شعري ټولګه لري خو د مال چاپ لپاره یې مالي توانایي نه لري، دې ته که تاسې څه خبره کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم، رښتیا هم دې کس سره ما ملاقات کړی دی او راغلی و او شعرونه یې هم ماشاءالله ډېر ښه کیفیت درلوده، خو یوه ګډوډي چې زه د افغانستان نشرانو کې احساسوم هغه دا ده چې تر ډېره یو منظم او تخصصي چاپ نه کیږي، او دا هم وړتیا نشته ده چې باید په هره برخه کې هر نشر ماهرین ولري. نو موږ تر ډېره د شعر په برخه کې کتابونه نه دي چاپ کړي. نو ما ورته وویل چې تاسو باید د نورو نشرانو سره خبرې وکړئ او تر ډېره باید په افغانستان کې نشران تخصصي حالت خپل کړي چې د مغایبې خپلې برخې ماهرین ولري او هغه کتاب ترخیص کړي چې د مارکیټ په حساب وي، د محتوا په حساب وي، هغه باید مخته ولاړ شي. نو دا د شعرو په برخه کې چې کوم کتاب یې دی هغه هم باید او داسې یو نشر په چاپ کې چې دغه برخه کې ماهرین ولري. نو ما د کتنې په اساس هغه یو مناسب کتاب و، خو اکثر انتشارات چې دي تر ډېره د سیاست او ارواپوهنې په برخه کې پانګونه کړې ده او په دغه برخه کې ماهرین لري چې هغه د ښې
کتاب محتوا او مارکیټ خبر کولای شي او کتاب د پنګونې وړ ګرځوي.
او بخینا سری سره په بخینا سره تل ته پوښتنه کوم کله چې دغه وضعیت تغیر کوي کوم د افغانستان شرایط ته وګورو وخت په وخت باندې د ځوانانو یا څوک چې کتاب لولي دغه تقاضا کې تغیر کړي بیا خبرندوی ټولنه مجبوره ده چې هغه خپل تګلارې ورسره تغیر کړي.
نو فکر کوم د به تغیر وړ نه وي ځکه هر برخه خپل اړتیا لري او برخه کې موږ زیاته اړتیا احساسو. په مجموع کې که موږ فکر وکړو نن ورځ په افغانستان کې ژباړه یو ډېر مهم لومړیتوب دی خو متاسفانه چې په دغه برخه کې هېڅ مهمه پانګونه نه کېږي او دغه برخې ته نه دولتي توجه کېږي او نه د خصوصي ناشران نښانه. او علاوه د دې نه چې که موږ وګورو نن ورځ ایران یو اتومي هیواد ګرځېدلی دی مو یو ګاونډي هیواد یا او هغه د ژباړې برکت یا چې دای نن ورځ اتوم ته رسیدلی دی ځکه دا هغه محتوا او هغه تدر کړی دی چې پرمختللې نړۍ د ځینې خبره او ابتکار د خدماتو په لاس کې دی. نو د ژباړې په حساب او هغه پانګونه چې کی په اړه برخه کې ترین اړتیا لري زموږ ژبه چې دا تر ډېره د ساينس زیاته اړتیا ده چې په دغه برخه کې باید ژباړه ورته وشي. نو د دې په اساس چې هغه څوک د شپ په خي کار کوي چې داستاني ادبیات وي که سیاست وي که راپوهنه وي که انجینري وي نو په هر برخه کې هر وخت اړتیا شته او دا د یو مقطعي او موقتي اړتیا نه وي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې ځواب سپ کته سره ته وایي اوسني شرایط ته په کتو باندې کم لیکوالان او شاعران چې کار کوي کوم کسان چې کار کوي ژباړې چې کوي مخکې نصری صاحب یادونه وکړه چې ایران یو د پرمختګ لته دا و چې لیکوالانو ژباړې کړې دي او نور کتابونه را ژباړلې دي. اوس کوم کسان چې کار کوي ساسې پان دوی ته څه کول پکار دي کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي؟
زه خو خپل چې کله د خبروندوی ټولنو مسولینو ته لیکوال او ژباړونکو ته وینم نو زړه مې ډېر خوشحالیږي ځکه دوی په نشتی حساب یا په دې بد حالاتو کې لا هم کتابونه ژباړي او لیکي او دغه یو مینه ده چې دوی لري. نو اوس وخت مخکې ناصری صاحب دا خبره وکړه چې د علمي کتابونو کمی چې دی په زموږ په ژبه کې ډېر کم دی ساینسي کتابونه د کمپیوټر په اړه او دغه برخې چې دي دا په نشي حساب دي. بله برخه بیا دا د موټیویشنل روانشناسۍ ارواپوهنې کتابونه دي چې بیخي په ډېر تیراژ راوژباړل شول او چاپ هم شول خلکو ته ورسېدل خو دا زموږ د وطن سره یا د دې د جوړښت یا د سمونه د څه خاص ډول هم نه دی. نو علمي کتابونه راته مشي نو لري نه ده چې مونږ له ایران خوشو یا له ایران سره سیل شو.
مننه کور ودان شبانه جانې تاسو ته راځم تاسو رستي خبري اورم با د دوی کوم کسان چې کتاب چاپي یا پلوري د دوی علاقه ده چې اوس زیاتره په علمي کتابونو باندې تمرکز وشي یا غراوش بدل شي یا لیکنی په دې برخه کې وشي تاسو چې ژباړې کوي یا کوم کسان چې لیکوالان دي فکر کوي دوی به دې برخه ته ځلخه کې
وای موخه ته د تاسو لپاره باید مطالعه وکړو خو خیر اوسنی شرایط د افغانستان چې دی د خپل پاتې بنوي ان شاء الله تاسو ورځ راشي چې لکه څنګه چې شل کلن مزل مقدر لږه په ډیرو برخو کې د کتاب تر څنګ پرمختګ شوی وو اوس مهال په هر برخه کې چې موږ نشاطات لرو خیر دا به یو ورځ ښه شي موږ خپل هیله الله سره ورکو همدغه کتابونه هم دغه مطالعه ده چې د ژوند مسیر بدلوي همدغه هیله لرل راتلونکي ته د دې سبب کېږي چې ښه راتلونکی موږ ولرو خو خیر بیا هم زه لیکوالانو ته یا هم ژباړونکو ته شاعرانو ته یا هم په علمي موضوعاتو چې دوی کار کوي او یا هم د څه مودې لپاره دوی خپل کار درولی دی همدغه غوښتنه او هیله ترې لرم چې دوی کار وکړي ژوند فنډونه د ژوند لوړې او ژورې د دې باعث باعثونه شي چې موږ خپل مقصد هوډ او هدف نه راوګرځو خو که موږ دغه لیکوالان چې اوس موږ کتابونه مطالعه کوو یا هم په کتابتونونو کې ترلاسه کوو دوی هم د دغسې سختو شرایط څخه راتېر شوي دي د دغسې بد وضعیت څخه راتېر شوي چې موږ یې نن کتابونه لولو. نو په کار ده چې موږ دغه منفي وضعیت چې دی دغه پرینوتو چې په موږ باندې تاثیر وکړي ان شاء الله په دې برخه کې به هم راتلونکي کې د ښه خو او د مثبتو پایلو لیدونکي اوسو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ. له تاسو درې واړو قدرمنو د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب او همدارنګ د اکسوس کتاب پلورنځي څخه صفي الله نصرینه او د خبریالې او ژباړنې شبانه خان دوران څخه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې راغلی اړیکې مو نیولې او پروګرام ته تر دا دمه خوښ شئ. تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راډیو.